واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ
ویان احمد الله چوال د سراپوی او پولی خدماتو جوازونو په اړه د طالبانو حکومت د نویو شرایطو له امله سراپانو په ټول افغانستان کې کاری اعتصاب پیل کړی. د شاهزاده سرای د سراپانو ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک امریکا غږ ته وویل چې دغه کاری اعتصاب نن پیل شوی چې د ستونزې تر هواری پورې به دوام ولري. زیرک زیاته کړه چې د افغانستان بانک د تازه شرایطو په اساس یو سراب د کاري جواز اخیستلو لپاره باید د افغانستان بانک ته 15 میلیون افغانۍ د ضمانت په توګه وسپاري. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي له تیرو 15 ورځو راهیسې د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د حجاب د فرمان د پلي کولو لپاره کار پیل کړی. وروسته له هغه چې د طالبانو د مشرتابه له لوري د افغان ښځو او نجونو د اجباري حجاب د پلي کېدو په اړه فرمان ورکړل شو، اوس یې د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت عملا د دې فرمان د اجباري پلي کول پیل کړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان عاقب مهاجر ازادۍ راډیو ته ویلي چې دغه وزارت له تیرو 15 ورځو راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته د نصیحتونو او خبرو له لارې دا کار پیل کړی. په شمالي وزیرستان کې د ځانمرګي برید له امله درې پاکستاني پوځیان وژل شوي. دغه ځانمرګي برید پرون ماښام د میرانشاه اړوند په د کلي کې د پاکستاني پوځ د ګزمې پر موټر شوی. د چارواکو د معلوماتو پر بنسټ په دغه چاودنه کې درې کوچنیان هم وژل شوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د پاکستانی پوځیانو د وژل کېدو په اړه خواشینی ښودلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش نن د کورنۍ د نړیوالې ورځ په مناسبت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دی لا هم د هغو والدینو او ماشومانو په اړه فکر کوي چې په خپلو وروستیو سفرونو کې ورسره لیدلي او ژوند یې جګړې ځپلې. ګوتیرش وایي دی به تر هغې خپلې هڅې روانې وساتي چې ټولې کورنۍ یو ځل بیا په سوله کې ژوند وکړي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې کورنۍ یا فامیل پکې د ژوند یو بنسټ بلل کیږي، خو د تیرو لسیزو اوږدو جګړو دا بنسټونه له ډیر زیان سره مخ کړي. افغان کورنۍ یې د پاشل کېدو تر درشل رسولي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د بریتانیا د دفاع وزارت د پوځي استخباراتو په خبره له کوچنیو لومړنیو پرمختګونو سره سره روسیا نه ده توانېدلې د اوکراین د ختیځ په دونباس کې د تیرې میاشتې پر مهال د پام وړ سیمې ونیسي. د دې وزارت په وینا وروسته له هغې چې روسیا د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین تر یرغل وروسته ونه توانېده کیپ ونیسي، خپل تمرکز یې دونباس ته واړو چې لوهانسک او دونیت سیمې هم پکې شامل دي. د بریتانیا دفاع وزارت ویلي روسي ځواکونه د لوګو ظرفیتونو، ټیټ مورال او د جنگي موثریت د کموالي له کبله له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخامخ شوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فنلینډ ولسمشر ساولی نینستو ته خبرداری ورکړی چې په ناټو کې د فنلینډ د غړیتوب هڅه یوه تېروتنه ده. د کرملین د اعلامیې له مخې په هغو ټلیفوني خبرو کې چې دواړو مشرانو پرون کړي، ولسمشر پوتین ویلي چې روسیا فنلند ته کوم ګواښ نه پیښوي. د فنلند د ولسمشرۍ دفتر وایي ولسمشر نینستو دا ټلیفوني خبرې د دې لپاره تنظیم کړې وې چې په ناټو کې د خپل هیواد د غړیتوب د پلان په اړه توضیحات ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې یو 13 کلن سپین پوستي په هغه سیمه کې چې ډیری اوسیدونکي یې تور پوستي دي په ډزو 10 کسان ووژل او 3 تنه نور یې ټپیان کړل. دزې پرون په یوه مغازه کې شوي او تورن کس وروسته پولیسو ته ځان تسلیم کړي. چارواکو د دې پیښې انګېزه هغه تاوتریخوالی بللې چې بنسټ یې سخت نژادي تبعیض دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن دغه پیښه کرکه پارونکې بللې او غندلې ده. د چارواکو په خبره مشکوک ځوان چې په تهاجمي وسله سنبالو ظاهرا یې دا برید په یوازې سر کړی. په سریلانکا کې پرون په ملي کچه لګول شوی ګرزبندیز د 2 ساعتونو لپاره لرې کړی شوی. د محدودیتونو کمېدو په لړ کې د دغه هیواد نوي صدر اعظم رانیل ویکر مینسکا له حکومت پلو او د حکومت له مخالفو ډلو سره تر شخړو وروسته خپلې کابینې ته کسان وګمارل. په دغه شخړو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی مخامنې خبرونه اوري. د افغان صرافانو شورا او د پولي خدماتو ادارو د جواز د نیوی کولو په حق له په نوو مقرراتو د اعتراض د سرګندولو لپاره اعتصاب اعلان کړی دی. د امریکا غږ خبريال اکرام شیرواری د کابل نه رپورټ را لېږلی دی.
د شاهزاده سرای د سرافانو ټولنې ویان حجی عبدالرحمن زیرکوی چې د سرافانو د سرتاسری شورا د پریکړې مخې سرافانو د کابل په ګډون په ټولو سلور دي شولایتونو کې د افغانستان بنگلخوا د سرافیو او پولي خدماتو ادارو د جواز د نیوي کولو په برخه کې د نوو مقرراتو د لګولو په خبرګون کې خپل دوکانونه او دفترونه تړلي دي. حجی عبدالرحمن زیرک امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې تر کومه چې د طالبانو اسلامي امارات د سرافانو د جواز موضوع د طالبانو د حکومت د مالی وزارت او د افغانستان بانک سره حل کی دوی په ټول افغانستان کې خپل دوکانونه او دفترونه پرانیزي.
دا چې صرافان نسی کولای په اوسنۍ سخت اقتصادي شرایطو کې چې بحراني اقتصادي حالت دوام لري صرافان هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. په دغه شرایطو کې د افغانستان بانک نوې جواز چې د یو غزاف پیسو په اخیستلو او شول سره طرحه تطبیق شوی ده. یعنی دا معنی چې هر صراف چې فعالیت کوي باید 15 میلیون افغانۍ تضمین د افغانستان بانک ورکړي. 2 لک افغانۍ د کاغذي جواز باید تحویل کړي او 50 میلیون افغانۍ د کاروبار لپاره سرمایه وشي. د دغه شرایطو د پوره کولو توانایي په صرافانو کې نه و. جمع یو تعداد نوري تخنیکی برخه الحمدلله دي. نو بنا ان صرافانو فیصله وکړه چې تر څو د افغانستان اسلامي امارت د مالیه وزارت او د افغانستان بانک زموږ سره دغه مشکل ته د حل لاره پیدا نه کړي تر هغه به موږ خپل کاربندیز اعلان وو او کاروبار ته به نه راځو. دغه موضوع په هیڅ وجه باندې د اسلامي امارت سره د مخالفت معنا نه لري، په هیڅ وجه باندې د بغاوت معنا نه لري.
خغلی زیاکوی چې دا پریکړه د افغانستان په کچه د سرپانو ټولنې د رهبرۍ د شنبه ورځې په غونډه کې شوې.
په ټول افغانستان کې دی د ټول افغانستان سرپان غلي و کې یو نیم ولایتونه خلاص وي هغه به استثنایی حالت وي. مقصد په ټول افغانستان کې دی دغه کاربندیز او بعضی مارکیټونه بیرته د دولت ته قوت څخه په زور باندې خلاص شوی دی.
خود افغانستان بانک وایي صابر موبد امریکا غږ آشنا لري ته ویل چې هغه صرافی چې دغه بانک رسمي جواز لري په ټول افغانستان کې پرانیستی دي. خغلی مومند ویل چې د افغانستان بانک مقررات په پلي
د صرافیو او پولي خدماتو ټول مارکیټونه د سرای شاهزاده په ګډون په هیواد کې پرانیستی دي او د صرافیو او پولي خدماتو هغه وړاندې کول کی چې لا افغانستان بانک څخه جواز اخیسته ده په نورماله توګه خپل کړنو ته یې دوام ورکړی دی او هغه اشخاص چې صرافی او پولي خدماتونه تړلې دي دا د دوی خپل شخصي ستونزه ده. د یادولو وړ ده چې د جواز نه لرونکي صرافان او د پولي خدماتونو وړاندې کوونکو سره به قانوني چلند کیږي. د افغانستان بانک په یاد سکتور کې رونتیا او خوندیتوب ته ژمن دی څو د صرافیو او پولي خدماتو ټول کړنی د نافذه قوانینو او مقرراتو په اړه کې
د تیر 2020 میلادي کال د اگست په لسمه ورځ د امریکا حکومت له خوا د افغانستان بانک د شتمنۍ د کنګل کېدو وروسته افغانستان کې بانکونه د ډیرو دنګونو سره مخ شوي چې دغه هوا څخه بهر ته د پیسو لیک را لیک دي هم د ستونزو سره مخ کړی دي. پر بانکونو باندې د بندیزونو وروسته ډیرو افغانانو د افغانستان دننه او بهر ته د پیسو د لیک لپاره صرافیو ته مخه کړې ده. د اقتصادي استاد محمد علي مشلوي چې افغانستان کې د اقتصادي بحران وروسته دغه هوا د اقتصاد تر غیر رسمی اقتصاد په لور حرکت کړی دی. محمد علي مشلوي چې صرافی د غیر رسمی اقتصاد برخه ده چې د نړۍ په شمیر هیوادو کې فعالیتګری قانوني ګڼل کیږي.
به همین خاطر در افغانستان بخش زیادی از
خغلی مشلوي د همدې لامل په افغانستان کې د پیسو وینځلو یو برخه او له افغانستان د اثارو پرار د صرافیو لاري کیږي. سخت دلیل ګلو ته د پیسو په لیک کې صرافی ونده او هم د صرافیو د پیسو ارزونه یو مشکل کار دی.
بسیار سخت است.
د اقتصاد او صد وی چې د طالبانو د حکومت هدف مشکلات او مخنیوي وي چې د مخه را برتینه شي نو دا به خوي چې په دې برخه کې تشویق کوونکي کړنلارې معرفي کړي تر څو په افغانستان کې خلک بانکونو ته مراجعه کول ته وهڅول شي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
خود دینه مخیر ازو دی راپورته چې د جان هاپکنز د پوهنتون یو شمیر غړي او محصلین د نړیوال ټولنې ملګرو ملتونو او امریکانو غواړي چې د افغانستان د پرمختیا په برخه کې خپل ژمنې عملي کړي. د ډلې پرون په واشنگټن ډي سي کې د سپینې ماڼۍ، نړیوال بانک او د امریکا د نړیوال پرمختیايي ادارې مخې ته لاریون وکړ او وی غوښتل چې تر 2030 کال پورې د پراختیايي هدفونو پلان عملي کړي.
د جان هاپکنز پوهنتون غړو محصلینو او یو شمیر افغانانو په نړیوال ټولنې ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتو باندې غږ وکړ چې په افغانستان کې د غربت پای ته رسولو د نابرابرۍ او بی عدالتۍ پر وړاندې مبارزې او د نړۍ د ساتنې په برخه کې خپل ژمنې عملي کړي. دوی وایي چې نړیوال ټولنې په 2015 کال کې د افغانستان لپاره د دوامدار پراختیايي هدفونو یا سستینبل ډیولاپمنت ګولز په نوم اجنډا پیل کړې و چې د 2010 کال پورې با افغانستان په خپل په خو دروي خو اوس افغانستان ته شا اړول شوې ده.
موږ ته نن راټول شو ځکه د افغانستان سره ټول دنیا چې وعده کړی و د سستینبل ډیولاپمنت ګول باندې کې چې 2010 پورې موږ سره کومک کوو، موږ ته پیسې درکوو، موږ سره د پروګرامونو جوړاو، هغه دوه بيخي خوشی کړی ده.
لارین کوون کې وای چې یو سر د نوي هیوادونو په ولس مشخصو برخو کې ژمنه کړې و چې افغانستان به په خپل په خو دروي خو اوس څوک د دې ژمنو پوښتنه نه کوي.
زه غواړم چې د افغانستان کنکل شوی پیسې به تور پرې کوتل شي او خلکو ته ورکړ شي. څو دا پیسې د روغتیا په برخه کې وکارول شي او ورباندې پانګونه وشي. دا پیسې د میندو د خوندي ساتلو لپاره کارول کېدای شي، د ښځو صحت ته پاملرنه کېدای شي، د ماشومانو د تعلیم او د خوړو لپاره کارول کېدای شي چې بشري حقوقونه دي.
مونږ نن غواړو چې د افغانستان پر د خلکو د پوهاوي کچه لوړ کړو. هم دا اوس ماشومان خوراک څنګه لري او کورنۍ لږه امریکایي او یقینا چې نړیوال ټولنه افغانان یوواز پریخي دي. نو موږ غواړو چې پیسې راټول کړو او خلک بیا د افغانستان په اړه خبرې کوي.
هممهاله افغانستان کې د روان وضعیت پای ته رسولو، تعلیم ته دنجونو پرې خدو او افغانستان سره د مرستو په موخه د جان هاپکنز په پوهنتون کې یو نندرتون هم جوړ شوی وو. په دې نندرتون کې د افغانستان یو شمېر لاسي صنایع او نقاشګان نندري ته کې خدل شوی وي.
موږ دا پوښتنه له جو بایدن د متحده ایالاتونو له حکومت او په سیمه کې د پرمختیا په برخه کې له نورو چارواکو کوو چې د افغانستان د وضعیت او روان بشري وضعیت لپاره څه کوي. موږ غواړو چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د پوهاوي کچه لوړ کړو ترڅو په خلکو د متحده ایالاتونو پر حکومت او نورو ادارو باندې فشار راوړو چې د لارې یو نقشه جوړ کړي او دا ډار ترلاسه کړي چې افغانستان دوامداره پراختیايي هدفونه ترلاسه کړي او له بد روغتي وضعیت او لوګي سره مخامخ نشي. زه په یو پوسټر باندې کار کوم چې په کې لیکل شوی هر څوک حق لري چې خوانځي ته لاړ شي. دا د افغان جنو په اړه دی چې اوس ورته طالبان اجازه نه ورکوي چې خوانځي ته لاړ شي.
د جان هاپکنز په هانتون څیرونکو وایي دا ډیره مهمه ده چې افغانستان کې ماشومان کافي خوړو ته لاسرسي ولري.
Providing the semi-annual vitamin A supplement.
په افغانستان کې د 50 کلونو کم عمر لرونکو ماشومانو ته د وټامین A ورکول د عام روغتیا په برخه کې ډیر مهم شی دی چې دا د ماشومانو د ژوند ژغورلو لپاره ښه چانس دی.
د تیر کال په اگست میاشت کې وروسته له هغه چې طالبان واکته ورسېدل د متحده ایالاتو په ګډون غنو هیوادونو په افغانستان کې خپل ډیپلوماټیک فعالیت ودرو. د غرض نړیوالو مرسته کوونکو ادارو هم فعالیت ودرو، خپل مرستي بندي یا کم کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو پر طالبانو غږ کړی چې د میرمنو او انجونو حقونو ته درناوی وکړي.
کله د افغانستان راتلونکي وی چې په دې ډول تعقیبوي دا به ډیره ګرانه وي چې نړیواله ټولنه او تر ټولو مهم افغانان طالبان د مشروع چارواکو په توګه ومني، ځکه د هیواد نیمه نفوس میرمنې او انجونې دي او ارنې دي چې څنګه تکړه ژوندومي.
په تیر دوه لسیزو کې نړیوال ټولنې په تیر بیا د امریکا متحده ایالاتو، جرمني، کاناډا، ترکیه او د افغانستان ګڼو ګاونډي هیوادونو په افغانستان کې د امنیت ټینګولو، د خوونی او روزنې، روغتیا، کرنې او مالداري او د زیربناو په جوړولو برخه کې په میلیارډونو ډالر لګولې دي. خو د تیر اگست میاشتې راهي سي د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې څه باندې دروش ملنه کسان له سختې لوږې سره مخامخ دي. وحید فیضی د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د مالیه په خانه وزیر وایي چې ک طالبان خپل حکومتي بنه بدل نه کی نو د جمهوریت په سرنوشت به اخته شي. حضرت عمر زاخیلوار د امریکا غږ د آشنا تلویزیون د همکار سید سلیمان آشنا سره د مرکې په ترڅ کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي کړکیچ کورنی او بارني عوامل لري. د مرکې تفصیل ووري.
خو لوی علت یو ډیر ستر سیاسي تحول و چې په افغانستان کې راغی چې هغه نظام سقوط و او مخکنی نظام په بهرنۍ مرستو باندې متکی او نظام موږ اقتصاد په بهرنۍ مرستو باندې متکی یو اقتصاد و. غیر له هغه د افغانستان اقتصاد په اوسنی زمانه کې د راکړې ورکړې له لحاظه هم په بانکي سکتور کې هم د وارداتو سره د راتو د لحاظه د نړۍ سره یو تړلې هیواد و. نو کله چې داسې یو تحول رامنځته شي چې په هغه کې نه تنها نظام سقوط وکړي بلکې نوې کوم نظام چیرې شي هغه د نړیوال رسمیت پیژندنه ونه لري، په هغه تعزیرات به وځ شي، بانکونه د نړۍ سره قطع شي، راکړه ورکړه د کم شي، تګ راتګ د کم شي، نو دا خپل تبن تاثیرات لري.
مهم او نهادونو او د امریکا شاید دولت هم پکې دخیلو د افغانستان په اقتصاد مهمه غونډه وکړلې او تاسو هم د غونډې ته بلل شوی وي او ځنې لیدنې شوی چې ډیر مدوات وسه نه دي شریک شوی. دا په کوم موضوع دا غونډه وو؟ څه شی تصمیم پکې ونیول شو کنه څه خبرې وي پکې؟
روحیه د دې چې د مرستو دوام باندې خوشبختانه هغه مثبت او چې دا به دوام پیدا کړي وهڅول شي، د امریکا حکومت وهڅول شي، نور وهڅول شي، نړیوال ارګانونه وهڅول شي، دا غیو اطمینان چې دا به دوام لري. مګر د سیاسي لحاظ بیا نو یو څه مشکلات موجود وو، ځکه چې خپل د اوسنی حکومت نه رسمت پیژندنه او په دې باندې ځینې تعدیلات چې کوم دي، خصوصا هغه پیسې چې د افغانستان بانک وي او امریکای هغه د تعدیلاتو لاندې راوستلی او دا خطرې چې نیمې دي کېدې شي د سپتمبر د پیښې 2018 کال قربانیانو ته ورکړل شو. په دې باندې مو سره بحث درلود، خپل مخالفت مو په دې بحث کې څرګند، خپل دلایل مو ورته ویلې، په دې باندې بحثونه مو هم درلودل. نو دا کوي چې یو څه مثبت او یو څه بیا نو ډاډ بخونکي نه.
چې دغه پیسې چې تقریبا 1.2 میلیارډ کېږي په امریکا کې شتمنۍ و، د کومه بیمه درلودل کنه؟ مثلا کله چې د یو ملک شتمنۍ بل ځکی هغه په هر سیاسي تحول کې هغه وایي چې تحفظ لري یا ساتل کیږي، اما ولې دغه شتمنۍ د یو بل چا په اختیار کې ده نه د افغانانو په اختیار کې؟
اول دا چې دغه شتمنۍ هغه چې په ډالرو کې وي په هغه هیواد کې چې هغه پیسې صاحب وسی چې امریکا ده، یوازې افغانستان نه، د نور هیوادونو هم مغل ته ساتي. د امریکا بانکونه هغه چې مسؤلترین دي په هغې کې ښودل کېږي، یعنی رسک، مالی رسک، بانکي رسک ونه لري. یوازې موږ نه یو، روسیه په دغومره لوی وسعت سره په یو ابر قدرتۍ سره هغه خارجي اثار چې ډالر و هغه په امریکا کې ذخیره کړی و، او یا مثلا هغه پاوند و یا یورو و هغه په اروپا کې. نو مونږ داسې یو شی نه و چې نور هیوادونو کې د معمول ونه وسي او مونږ دې کړی وي. چین په همدې شکل باندې دا پیسې چې دي دا د مصرف لپاره نه دي، دا یو پښتوانه بانکي ده، د مالی نظام او د بانکي نظام یو پښتوانه ده، د صوبات د افغانۍ د پاره، د صوبات د قیامو د پاره، د صوبات د بانکداري د پاره. دا پیسې بیرون ایښودل کیږي کله چې ورته ضرورت وي، ورنه استفاده کیږي. په همدې شکل باندې مخکنی حکومتونه ورنه استفاده کړې وه. خو دا چې یو ناڅاپي تحول راغی، تیاری په امریکای کې وي، امریکای متاسفانه نه ثانه چې تجارت لاندې راوسی چې هغه پروا نه درلوده، ځکه په خو هم د پیسې تجارت لاندې راغلی، مګر بیر اخلاق زمونږ شوي. مګر دا چې هغه څه چې په محاکمو کې مخکې فیصله شوی و او هغه د سیاسي لحاظ نوې اجرا کړي، هغه سیاسي دروازه ورته خلاص کړل چې دا ممکنه ده. دا غیر قانوني و، د امریکای د خوانه دغه اقدام غیر قانوني، ځکه دا پیسې طالبانو پیسې نه دي، دا د افغانستان پیسې دي. اول خو د 9 سپتمبر 2018 پیښه د افغانستان سره مستقیم ډیر تړاو نه درلوده،
د 2001 کال
2001 کال بخنوال هغه د افغانستان سره تړاو نه درلود هغه کسان مو غو نور هیوا د خلکو د افغانستان وونه بیا خو د افغانستان د خلکو سره هیڅ تړاو نه درلود.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتلو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
په واشنگتن ڈی سی کې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د مشرانو غونډه پرته لیدې چې په اوکراین کې د روسیې یرغل وغندي پای ته رسیدلې ده. د امریکا جمهور رئیس د ازیان د غړو هیوادونو رهبران هڅولي و چې د روسیې په مقابل کې کلک دریز غوره کړي. له دې سره سره امریکا د دې حوزې د هیوادونو سره د 150 میلیون ډالرو مرستې اعلان هم کړی دی. د امریکا خبریال په دې حق له رپورت را لېږلې ده چې ستاسو پام ورته اړو.
د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن او د جنوب ختیځ آسیا د ملتونو سازمان آسیان مشرانو د جمعې په ورځ په واشنگتن کې د امریکا او دغه سازمان دوه ورځنۍ ځانګړي سرمشري غونډه پای ته ورسوله.
آرام سمندر چې آزاد، پراخه، باثباته، سوکاله، انعطاف منونکی او خوندي وي، موږ ته هم دغه مهمه ده او موږ هم دغه غواړو.
بایدن په خپلو څرګندونو کې د اوکراین څخه یادونه ونه کړه او غونډه د روسیې لغندلو پرته پای ته ورسېده. د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو سازمان یا آسیان د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین لنیوکه ډډه کړې ده او په دې ډله کې د انډونیزیا په ګډون ډېر هیوادونه هم د بی طرفۍ په لټه کې دي. خو بایدن هیله مند دی چې د آسیان هیوادونه تشویق کړي څو د اوکراین په وړاندې د روسیې د برید له امله د ماسکو په وړاندې خپل موقف سخت کړي.
زموږ هیله ده چې د اوکراین جګړه ژر تر ژره ودرول شي او موږ د جګړې سوله ییز حل ته د بریالیتوب چانس ورکړو.
دا په سیمه کې د جیوپولیټیکو پیچلتیاو نه کده ځکه چې د بایدن اداره هڅه کوي د اروپا او ری خوا د ماسکو په وړاندې ائتلاف پراخ کاندي.
د بایدن اداره د آسیان هیوادونو ته د چین سره په سیالۍ کې د حیاتی شریک په توګه ګوري، نو دا په دې معنا ده چې د روسیې د تیری په اړه اړیکو خرابولو ته لیوالتیا نشته.
د امریکا متحده ایالاتو د اقلیم او روغتیا په زیربنایي پروژو کې د سیمې د نوښتونو لپاره ټول ټال یو 150 میلیون ډالرو په شمول د سمندري امنیت لپاره د 18 میلیون ډالرو بودیجه اعلان کړه. د جنوبی چین په سمندرګي کې د بیجنګ مخ په زیاتیدونکو پوځي تحرکاتو د سیمې د ډیرو هیوادونو اندېښنه زیاته کړې ده.
موږ د سمندري قوانینو پر بنسټ د نظم په دفاع کې د خپل متحدینو او شریکانو سره ولاړ یو چې د سمندري تګ راتک، ازادي او نړیوال قوانین پکې شامل دي.
دا لومړی ځل و چې د آسیان مشران په واشنگتن کې راغون شول او د 2014 کال څخه را په دې خوا د متحده ایالاتو جمهور رئیس مشري وکړه. د متحده ایالاتو او آسیان مشرانو د میانمار په کړکې 14 کوریا په ټاپو وزم کې د ټومی بي وسلې کولو د ژمنې په اړه هم خبره اندېښنه څرګنده کړه. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.15.
په اوکراین د روسیې د یرغل په جواب کې فنلند خپل بی طرفي ختمه کړې ده او حکومت ویلي دی چې ډیر زر باید د ناتو غلیتوب وګټي. د امریکا خبريال د روسیې او فنلند د سرحد نه په خپل رپورت کې ویلي دی چې د فنلند د دې اقدام عواقب د سیمې لپاره خنوي.
دغه رنگینې ډبرې د روسیې او فنلند ترمنځ پوله ده. روسیه او فنلند له کلونو راهیسې ډېر ښه مناسبات پاللي، خو اوس داسې ښکاري چې د دوی ترمنز دغه پوره د ختیز او لویدیز ترمنز تشنج کخه ګرځیدلې. بلخوا روسي اخترونه ورکړی دي چې فنلند د ناتو برخه شونه د پوله بعد تشنج په لومړی کرخه بدل شي.
ممکن روسیا د ګرجستان غوندې فنلند سره هم داسې چلند وکړي چې اول سر اړیکې خراب کړي، بیا په یو وړه برخه تعرض وکړي او بیا د نیولو هڅه وکړي. خو فنلند هم له نظامی اړخه ځان چمتو کړی دی.
تورسه په دې پوره نظامی تحرکات نه لیدل کیږي. اوس داسې کوم جدي وضعیت هم لورای نه بریخي.
موږ نه پوهیږو چې څه به پیښیږي او د دواړو ملکونو ترمنځ به اړیکې کوم لوري ته ځي. خدا وخت وضعیت آرام دی او په سرحد تګ راتک عادي روان دی.
اوس د څه مودې مخکې په پرتله په دې پوله د مسافرو تګ راتک محلي اقتصاد ته هم تاوان رسولی او په پوله پرته بازارونه بالکل خالي پراته دي. د کرونا د اوبانه مخکې به هر کال قریب 2 میلیونه روسي اتباع فنلند ته تلل راتلل او دلته به ښه وخت تیراوه.
موږ له روسانو سره ډېر ښه همکاري درلوده. دلته په دې ښار کې قریب 3000 روسي ژبي خلک ژوند کوي، خو اوس له روسیې نه د خلکو راتګ کم شوی دی او دې کمی دلته هر ورځ 1 میلیون یورو اقتصادي ضربه رسولې ده.
اوس به دا کتل کیږي چې ناټو کې د فیاتران او روسیې په پوله له همدا اوس نه اغیزې خودل پیل کړي دي. رڼا دوراني غورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په افغانستان کې د پولیو ضد د مبارزې مسولینو ویلي دي چې د مبالغانو د کمبود په وجه د هلمند په ولایت کې د عامه پوهاوی پروګرام اغیزمن شوی دی. د روغتیایي چارو مسولینو زیاته کړې ده چې په هلمند کې د پولیو د ویروس موجودیت ثابت شوی دی. د امریکا خبريال صدیق الله صدیقی راپورټ راکړی دی.
هلمند په جنوب کې تر ټولو یو پراخ ولایت دی چې د زیاتو ولسوالۍ لوړ شمېر ماشومان په تیرو کلونو کې لا ګزار زد واکسین څخه پاتې شوی دی. د یاد ولایت د کتلوي ماپیت یو مسول سمیع الله همدرد وایي چې د ما پوهاوی پروګرامونه د پولیو ضد مبارزه کې اغیزمنه تګلاره ده، خو دا مهال دوی د مبلغینو د شمېر لکموالي سره مخ دي. د زیاتوي چې د هوا په تودېدو سره د پلج ناروغي د خپرېدو چانس زیاتیږي او اړتیا ده چې ورسره سم د عامه پوهاوی پروګرامونه هم پراخ شي.
عامه پوهاوی اوس فعلا عامه پوهاوی چې د زموږ په هلمند ولایت کې ډیره کمه ده، ځکه چې تلویزیون او رادیوګان دا شان ټول ولسوالۍ کې خلک لاسرسی نه لري او په خوا د عامه پوهاوی په اړه موږ مبلغین درلودل چې متاسفانه اوس هغه هم د نشټنه او هغه هم نسته. اوس فعلا کمپاین بیس کار کوي، نو عامه پوهاوی په اړه موږ خلکو ته ډیر کم لاسرسی لرو او په ډیره کمه کچه خلک عامه پوهاوی ترلاسه کوي سي.
روختي مسولین وای چې په تیرو کلونو کې په پرلپسې ډول په هلمند کې د ګزار په ناروغي ماشومان اخته شوی او لا هم په چاپیریال کې د دې ناروغي وایروس په پراخه کچه موجود دی. شاغل امدار په دې اړه وای ک ماشومان د ګزار پر ضد وقایع نسی، ممکن د دې ناروغي وایروس په چټکی سره ټول ماشومانو ته سرایت وکړي. په ورته وخت کې کورنۍ وای چې دوی د خپل ماشومان او روغتیا ساتلو ته لیواله دي، خو اړتیا ده چې روغتي ټیمونه یې د پخوا په څیر د کور تر دروازو پورې د واکسین کمپاین ورسوي. د هلمند وسیدونکو دوست محمد پاړه دا سوای:
موږ په کور کې نه یو، دو کارته مخکې به کمپاین والا راتلل زموږ کور ته. اوس مهم هله ده چې روغتي ټیمونه دي زموږ پر کورونو پورې راسي او زموږ ماشومان دي واکسین کړي ترڅو د پلج ناروغي څخه وژغورل شي.
د جنوب په کچه 1.5 میلیونه ماشومان د واکسین لپاره هدف وو، خو تر 1 میلیون زیاتې د څلور کلونو لپاره له واکسین څخه محرومه سوي چې لوړ شمېر په هلمند ولایت کې ژوند کوي. روغتي کارپوهان ټینګار کوي چې د ګزار ناروغي له رامنځته کېدو څخه وروسته هیڅ درملنه نه لري او یوازې د وقایې له لارې مخنیوي کېدای شي.
آشنا رادیو در نوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوخ لیسوارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.